افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو ز نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش روحیه پیاوړي شي.
سره حکومت فشار زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتون کې سره مرکه کړي
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوسره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه هم خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان خزی ده سخاروف جایزی تا کاندیده کردی و هم ده افغانستان لومرنه خاروال زریف غفاری ده.
خوشحاله پردیم چه نلوال طولانه ده اغو میرمون و زحمتونو تا پدرانه سرگ گوری چه خپل ده جوان دیره برخی طول هغو مدنی حقونو تا ده مبارزه لپاره وقف کردی چه ده یو انسان انسانی حق ده.
د اساسي بشري حقوقو او اساسو د ورکو شو عزيزان او د لټي دوونی زی خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو
طالبان وی داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري. اروپایي ټولنه سبا پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د 300 کسانو د مسمومیدو په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناډولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبر اسوه ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلې چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیوګانو په یوه جماعت کې ځانمرګي برید وو. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په دغه هیواد کې خپل حضور وساتي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، اقتصادي رکود په زیاتېدو د بشري بحران زیات سوی او خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته سوی ده. د ملالی یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی. زرقای افتلی شهرزاد اکبر او ملالی یوسفزی په یوه پرانیستل لیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شېبې څخه باندې 3,13,000 کسانو لاسلیک کړی، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې نجونو ته لږ پژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و په خپلو زات څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پهنی وزیر ورته ویلي چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنو ته لښ پژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنو ته اجازه ورکړي چې شونځي ته ولاړ شي. د افغانستان په خوانی صدر اعظم احمد شاه احمد زینن د وو او یا کلونو په عمر مرسو د هغه زوی موسی احمد زیل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل
بله دا دریمه سرادی خواهینه سب بیمارو دریمه هستی که سب شفخانه که دسترو دستنن روح حق دوستو.
احمد شاه مزای په 1990 کلونه کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مهمو څیرو ګڼل کېده. احمد زید مجاهدونو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمه لپاره صدر اعظم او بیا د کورونی چارو وزیر پاتې شوی. روسی چارواکو د اتلس کسانو د مسمیمیدو د قضیه په چړنه کې دوه کسان نیولې دي. د اتلس کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکولو له څښلو وروسته مړه شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي چې دغه جنایي قضیه د هغو الکولو د څښلو په اړه ده چې په بوتلونو کې اچول سوي وو، او بیل دي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کېږي چې دغه مناسویو الکولو د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي، او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شاید د لسو کلونو د بند د سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو، او په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي وشت ښاروالان او د ښاروالیو لپاره سوا استازی غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ته سره کیږي چې په وروستیو اونیو کې په کاسوو کې د کووینونو سناروغي پیښې زیات سوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ په کندهار کې و چې پکې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متخی که هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تیری وبلل. نور په دې راپور کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو بندیزونه پر حکومت ناوړه اغیز کړي او د داعش روحیې پیاوړي کړي ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیه له اناتولی خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامی ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورسته هغه د کندهار د لومړی حوضې په یو جماعت کې د نن ځان مرګي بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویان اور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه لکومه کوي وایي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستیا او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتنه کوي، خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل سی ان انټرویو سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال افغانستان سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو ویرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړي. څوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی، د خوځون جنو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول او لتر هغه روډر سره د اړیکو پرې کون، په ښکارا هغه غوښتنې دي چې نړیواله طالبانو لري. طالبان بیا وای پر خپل ژوند ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاسوهنې د دوی موخه څه ده، او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
و موردل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه امپیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اساق اتمر سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډېر تبلیغات کېږي هم موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده. ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همداسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور جدي طلبه دلته بهار شي، او دغسې داعش دلته بهار شي، او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، کنه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی وو دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي پنړیواله ساته، دا څوک دی چې د داعش لپاره تبلیغات کوي تاسو په نظر؟
یقینا د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي. ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
د امنیت د ټینګښ په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه. له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوي چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کېدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کېږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو کتونکو اساق اتمر چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی ویلي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د خبره د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي کړی او ویلي کوم ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعال شوي هغه به هم ډیر ژر فعال شي. ښاغلی کریمي دغه راز ټینګار وکړ چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی. خو له بلې خوا ډیری خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی.
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اقزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، دیتلا رسوانی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکری نشته. کم سرپرستان چی در وزارتونو لپارا گمارل شوی لرسانوی ویریگی او سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور تستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نور اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته، خو ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 80% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو ته لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی ترڅو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کومه نقصه یا کوم کمبود چې موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونې ده چې د طالبانو له نږدې 2 میاشتنۍ راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړي دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده، خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان ښځې په افغانستان کې د بشري حقونو او د جمهوري نظام د دفاع لپاره د مبارزې په خاطر د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړې. په دې اړه رسمي اعلان څو ورځې مخکې وشو او د دې جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 نیټه اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د لومړۍ ښځینه ښاروالي ظریفه غفاري نوم هم د دغو میرمنو په فهرست کې شامل دی. غفاري چې اوس مهال له هېواده وتلی وایي د افغان ښځو لپاره به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. زما همکاري ملالای بشیر له آغلې غفاري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د سخاروف جایزې ته د کاندیدۍ په اړه څه احساس لري.
احساسات می خنه دي ځکه چې د وطن هر لور می په زندان کې ژوند کوي، د خپل انساني او اسلامي حقوقو نه بي برخي دي، دا غوي غږ څوک نه اوري. خو بیا هم خوشاله پر دی يم چې نړیواله ټولنه دا غو میرمنو زحمتونو ته په درنه سترګو ګوري چې خپل د ژوند ډيري برخې د انساني او اسلامي او ټول هغه مدني حقوقو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق دی. فصل کې د افغانستان په څیر د میرمنو لپاره په یو بیرحمه جغرافیا کې هر هغه میرمن چې سربیره پر دې چې میرمن دی او ژوند کوي او مبارزه کوي د ډیرو لویو جایزو حقدار دی، ځکه چې هلته ژوند د میرمنو لپاره هم دومره ستونزمن دی او هر څوک چې هلته څه لاسته راوړي او یا حداقل په ټولنه کې خپل حضور ثابتولی شي هغه میرمن د لوی جایزې حقدار دی. خو که چیرې دا جایزه زه وګټم نو د افغان میرمن د خون لپاره به روانه مبارزه هوډ لا غختلی وساتم او دا به لا غختلی شي. راته
ظریفه جان، اوس چې نور په افغانستان کې نه یې، د افغان ښځو لپاره کوم کارونه په پام کې لري؟
زه یو خزینه خارواله وم او غنه وروسته په دفاع وزارت کې د یو ریاست رئیس په صفت می دنده ترسره کوله، او کله چې خارواله وم او ورسره په دغه ریاست کې می کار کوم د خپل خار او حتی دغه اداري او د ادارې نه د باندې د هیواد د ډیرو سیمو هغو میرمنو سره چې ما اړیکې درلودلې د دوی زړه به را باندې ټول و، هغه یوه ښه احساس و. خو اوس چې نشته یم هوډ مې دی چې په ټوله نړۍ کې د افغان میرمن لپاره رسا غږ واوسیږم، او تر څنګ یې غواړم د کلیوالو میرمنو لپاره په کلیو کې د روزنیز او حرفوي زده کړو مرکزونو لپاره سرمایه ګذاري وکړم، او په دې کې د ټولو هغو خواخوږو همکاریو ته اړتیا لرم چې دغه ستونزه درکوي او پوهیږي چې موږ متاسفانه ونه شوی کړی چې په شلو کلونو کې خپل کلی او بانډې جوړې کړو. کلیوالې میرمنې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړو، او دوی به وشي کولای چې د خپل بچیانو او د خپلو بچیانو پر روزنو پام وساتي، چې تر څو البته خاصتا پاکستان ترې انتحاریان جوړ نه کړي، همدا به هم ډېر لویه خبره وي.
آیا فکر کوي چې دا فعالیتونه به دې اغیزناک ثابت شي؟
هو، زه ډاډه یم چې زما فعالیتونه به اغیزمن واقع شي، او باور لرم چې موږ به افغان میرمنو ته خپل انساني حقونه ترلاسه کوو، ځکه چې دا مبارزه د یوې سترې انساني او اسلامي هدف لپاره روان دی، او د دې مبارزې هغه مبارز سرتیری د افغانستان هغه میړنی میرمنې دي چې کلونه کلونه د دې وطن د آبادۍ او حسین لپاره زیار ویسلی، خود دې وطن د رنګولو برخه نه دی پاتې شوی. افراطیت به یو ورځ ضرور انسانیت ته په ګوندو کیږي، خو زیار او زحمت غواړي، او دغه زیار او زحمت نه مونږ لاس یعنی لاس نه پسر کیږو.
ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل، ګڼ راپورونه ستا چې شوزو افغانستان پرې شي او نور هیوادونو ته پناه وړي ده، په دغه شوزو کې ته هم له افغانستان وتلې په بیلابیلو مواقعو باندې ویناوي کوي، ستا د ویناو موضوعات څه وي؟
زه تر دې مهاله اروپایي هیوادونه او جنوبي امریکا ته تللی یم، او هلته مې په لویو سیاسي او ټولنیزو غونډو کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه کړی، او د دې ترڅنګ ډیرو د نړۍ ډیرو لویو او ملي او نړیوال رسنیو سره مې ویناوې کړي او برنامو کې مې ګډون کړي، او د نړۍ له ملتونو مې غوښتي چې د خپل حکومت ګریوان ته لاس واچوي چې د افغانستان په نوم میلیاردونه ډالر یې چیرته او په څه مصرف کړ، او ولې په یوې بې ګټې جګړه کې ورګډ شول، او د اوس لپاره باید په خپلو سیاست باید خپل سیاستوال اړ کړي چې په طالب او پاکستان تر هغه وخته فشارونه سخت کړي تر څو چې بشری حقونه، د ښځو تعلیم، د میرمنو د کار حق، د بیان ازادي او د اقلیتونو انساني حقونه یې نوی منلي. چې دا موضوعات او غریب افغانانو ته د بشری مرستو رسول زما د وینا او مهمه برخه دي.
له ظریفه غفاری سره چې د اروپایي پارلمان لخوا د سخرف جایزې ته کاندید شوې مرکه وه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي چپو سربیره د غراز لو خورونو کې د اف ام په سلاش رپینده چپه صفا وزي اوریدل شي. د سهار لو بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر و بجو د خبرونه دوام کوي، او د ماخام لو بجو د سهار تر و بجو په هم دې چپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهروي.
ستاسو ل پیغامونو
یو معلوم کاتم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلی دی سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول يم. وروره مشخو هغه مخکې دولت تو هغه مخته پیسې راستولی وی د امتیازات مشترکی د غیر راستولی وی د هلمند ولایت توزیع یې شروع و تخرج واخیستل یې د تخرج د پاته وی حتی چې موږ یې ستنه نیولې و ولایت یې ذکری و مسکوپیات تللی و د مسکوپیات خوروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري مخته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ په نه درکه کې هیڅ معلومات نه سره مخته دا معلومات ما چې و چې دا زموږ راکړل په کې دی مبسمه اداره بولي هغه مبسمه اداره راکړي وي. اوس په دغه مصلحې اداره کې زموږ په پیسو پاته ورکه کوي زړه کې نه مانیږي نه چر سوي دي نه چا وړي دي نه بل شي سوي نه بل شي وروره موږ دوی نه لرو موږ کوڅې کوڅې بچان دي وزي بغاري وي موږ څو کوچري ولاسو هغه موږ راغلي روپي چې موږ سره راغلي بیا دغه خجرا چې بیا وروسته کدوی موږ ته شي راکوي چې نه راکوي هغه د دوی ته دی فقط دغه پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تماس سوایم چې موږ مایبین یو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله یم چې افغانی پاسپورتونه او چلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسې چې موږ مایبین او تماشا کې مایبین نو څو کار ورکړي در بدر خلک دي. ازادي رادیو نه ډیر مننه.
زه عبد الحمید اند یارات څخه په تماس کیم او د کندهار څخه ما جرسو یم په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شهندر مقبول دی په خارونو خاص چې موږ په غو وخت موږ په شهم راک موږ په تباری جو پر یارات کندهار ته په یارات په شار کې پراته د کندهار ما جرسو یم واړ چې بته لا چې په ولایت کې څنګه د نړیوالو او د نړیوالو کرام نن ورځ د ښکواله چې تاسو کاندات نه پرې څوک او بلن زدا حکومت مې وستو مې او د نوم عايشونه مثلا خو راکوي مثلا اوس د حکومت څنګه د طالبان اوس ماته معاش نه راکې نه پرې څنګه مو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې مخته په سپټون کې ماشين کې پریخي وکړم ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل ته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي دوه خبرونه مهروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په بنسن کې داعش ډله کوم مرکز نه لري خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقید څرګندونی د ترکیه له اناتولی خبری ایجنسی سره په پرونی مرکه کې کړی ده. د اروپای ټولنې یو چارواکی وی دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشری مرستو د دوام په خاطر په دغه هیواد کې خپل حضور ولري. په فهم کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د ملالی یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د شوونځیو د بیا پرانستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین فایل کړی دی. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د وو اویا کلونو په عمر مړ شو. روسي چارواکو د اتلسو کسانو د مسمومیدو د قضیې د څېړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. دغه اتلس کسان تیرې اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د منسویو الکولو له څښلو وروسته مړ شول. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي او په کاسوو کې نن خلک د شروالوی په انتخاباتو کې برخه اخلي.
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګ د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا دوی ته خراغلاس وایم. مصبا سپ تاسو ته هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي بي دي البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یو ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاند اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دا غته چې امنیت به د وګړو تضمینی. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی دا چې حکومت به امنیت تضمینی بیا نهادونه جوړ کړی دي د کورنۍ چار وزارت دفاع وزارت امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی. دا د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده. دا ټول د دې لپاره چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق لا ډیر اسناد دي نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظر د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. دی عدالت ټینګوالی په خپل دی امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده دی کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اولو الامر مثلا چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده دی یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین دی امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شریعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی باندې لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسی یا په خپل د ځان مسئولیت دی نفس مسئولیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تضمین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقی مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تضمینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلی تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلیه وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس پاسې سره د تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی دی چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملاندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عملاندی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینولو دلایل مختلفه دي د سیاسي اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ او مداخله بی عدالتی ناپوهی قانون د غلط فرهنګ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د خزو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې لپاره ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تایر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو که څه هم په دې وروستیو وختو کې ستاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د خپل رکوسو وازیزانو د لټ په منظور خپل پیغامونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې ثبت کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې ویلي و، زموږ کورنی شمیرې فعلاً کار نه کوي او د بهرنی شمیرو لاره د ټلیفون کول یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه زه یو ځل بیا هم تاسو ګران اوریدونکو ته د مشوره در کوم چې که چیرې خپل پیغامونه په لنډه توګه ثبت کړئ نو مصرف مو ډیر نه کیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په پیغامونو سره پیلوو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیلغه چې سبا زما دا پیغام دی، زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دې مشکل چې دا درکاسو وی دی چې ارم سره ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لمخې دې درش میرا زنګوي چې پر و چې پر اک نه دې تنځنه چې پر چې پر دې پر جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نامه سره دی، د شل کال کې چې په ګریش کې نظر کسو دی، د شل کال کې د ریس معلومات نه کیږي که ار چالي زله یې دغه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زغ نمبر په پاته سره جو مشت اول نواسي موږ جوړ زره یې نامور کوو.
ګران وروره مشتل د یادونه کوو چې کله چې خپل پیغام سبتوي نو لطفاً خپل د ټلیفون شمیره په خپل وایست، خو تاسو دا کار نه دی کړی. خو لنګ کمرغه چې تاسو دغه شمیره مش په کمپیوټر کې پیدا کړه چې زه یې اوس اوریدونکو ته اعلانوم. 0 9 2 9 0 6 5 4 9. یو ځل بیا 0 9 2 9 0 6 5 4 9. بیا هم د قدرمن اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایست. مننه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست رتی ده سهیل احمد فنم نکته څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مال د هلمند ولایت څخه جکې د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی ما یو ورته احمد شمسنه تقریبا یو کال و درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نه برکه شوی دی. یعنې د نایسرای څه تیلان اوس مشته نایسرای د نایسرای څه دی نه برکه شوی دی. بیا دا شمسله نه چایلدلې نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسله په هکله معلومات یا یلدلې یې زموږ سره دي د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0505-92-8522. د تلیفون شمېره یو ځل بیا 0505-92-8522.
داس د سیګردې سرتمنه باندې سره کوم جره ده رښنه تر سر بل وته نه پیچي خبرې ډېر نکسي داس د قرار باندې نو ار مسلمانات معلومات د څخه مخه پرده شمیره ده بشتاتم د شمیره نو ستري تماس ونیس او معلومات په دې خلک ما ته څنګه ویل خو سم دقیق معلومات ته دا وس پر نه درا کړی که خلک ما راغلي کنو خلک دا د ازادي راځو ته جهان مننه
سلامونه دی ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډیوونکو ته زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نه اړیکې نیولې زموږ یو وخت په احمد ولدی محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي چې د قندوز ولایت د میدانی هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته که هر چاته په دې راته معلومات دي د انساني همدردۍ له مخې دي له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران ټول السلام علیکم بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ متاثر پایګه کیم واړم چې دمنګ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خویا ته باندې کال عمر لري او د تیر دوه میاشتوري سره بدره کړه واړو چې دغه مور دمنګ کپیدا شي په دغه اړیکه مو سره الله جوړ کړه د خوجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلینا سپراتاوی سپروس پت دوس پت سپارس دایو د لبرون سپراتاوی سپا سپروس پت دوس پت سپارس والسلام
سلامونه خانی کی له احترامات او پښترمنه د ازادۍ رادیو څخه درنیو نه خبرو مناس او ګډون پتا تا تلیفون پاری کا تنگیوال دا ورده گوتا خفالی که کیم تا زمون گو دوست ندرکه شوی دا شاکر پا نامه باندی تقریبا سالور کلای که کیم تی دا شاکر نا دا مرد گو نا دا سون مدمان دا که دا سمالون بی او یا چاری دنه بی دا تلیفون شمیره دا سی بر وستا و بیزاد یا نحتا و نری آتستا و بیو یو تو بیا وایم سی بر گوه آتا بیزا دا سی بر
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای څورګنم رنګې ځوان د اتل سفالو عمر لري عبدالحق تقریبا ځوان یې مخکې سکل هم د خپل کور نه د مسافرې په لور حرکت کړي وو د غوښتل پاکستان ته لاړ شي په هغه ورځ چې د سپین بولدک کولسوالی د طالبانو لاس تلویزی هغه ورځ د سپین بولدک کولسوالی کې لیدل شوی وو خو له هغې ورځې تر نن ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي زما د تلیفون شمېره د 0 او 1 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس بیا هم د شمېرې تکرار 0 او 1 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس نبی الله زابلۍ د عبدالحق
پلاته دلا پمن السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د راغلستول ما ورور روغ دی چې عمر د پنځو سکالو دی چې کاری په تان دی د پنځه میاشتې کې د کورونا د راک د نیوز سرک نه لرو هر مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د خپل زمو راواز اوري د غشمیره د مر سره کوم شي څه پر و دواره یو یو وښ پر ونه څه پر پنځه شمیره بیا وایم څه پر و دواره یو یو وښ پر ونه څه پر پنځه شان ساتو دا هله د چې مشته نشرکی السلام علیکم
السلام علیکم سالی په خیر خیرت ز د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم. فعلا په نشرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یا د چا سری زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0505925522. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0505925522.
ہلو السلام علیکم جج آزادی کارکون سلامونه وایم. بعد له سلامه ما له کندهار ولایت نه د ډن ولسوالۍ نه تماس سب نیولی. زه دا پیغام پرېږدم، زما دوه زامن دي ورک دي، یو شمامون نومېږي، زما مداوت یم، دوه زامن مې ورک دي، یو شمامون نومېږي، یو عیسام الله نومېږي. شمامون چې دا د شلو کالو د دغه لوی نشانې ده، د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. عیسام الله چې دا د پنځو کالو دی. هر مسلمان ورور ته چې یا معلومات یا لیدلي یا له چا سره یې په اړه باندې معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته ووایي. 0505425 شماره یې وریا درته وایم. 0505425 هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. وسلام، خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پریزم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت دی. د 15 کالو په عمر وو، تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی. نو د 19 کالو په عمر به یې اوس نادرکی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورځ چې په هکله معلومات کړي پر دغه نمبر دې زنګ را ووایي، پر دغه نمبر تماس را سره ونیسي. 0501235 0 بل نمبر سلام نمبر دی 0505145 نمبر بیا تکراروم 0501 2 5 0 5 0 5 0 1 2 9. والسلام. السلام علیکم. غادي مو درخو اخي دي جامان لا نمي دي جامان لا سنما مشغل سره دي تاسو مې چې د کیسه چې د کور په خیر چاته څه کړی دي. نو بیا چا نه معلومات کړی نه څوک په اړه معلومات لري که تاسو کې په اړه معلومات لري په مهرباني د ما خري مو څخه به دا شنه باندې معلومات وو چې څه پر اوسه او یا یو پندو څنګه څنګه چې پر اوسه او یا یو پندو څنګه څنګه یو بل څنګه رام د کوایم صفر اویا درود سلویست یو سلویست نساوت بولس صفر اویا درود سلویست یو سلویست نساوت بولس اداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زری ټول او د دین کو کرتون ته سلامونه زما طرفه. غلام تخی د ګل محمد دی د عبد العزيز وراره چې د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک تکلې تقریبا د 10 کال کې دغه د خپل اساسه ټول څخه نادره کړي. کله د کڅوړې د فعال معلومات لري یا د خپل مازه غوري نو د مهرباني له مخې په دې شمیره زنګ ووي. څه پر آیا څلور څلور څه پر اته نه یو شپږ شمیره بیا وایي. څه پر آیا څلور څلور څه پر اته نه یو شپږ.
دوه سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پراول ایت پر ارود ولسوالۍ څخه سره پاړی کې زما خوان دیوال دی چې څنګه کاله کېږي رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی. د پلار نوم یې ګلستان دی. که هر چا ته معلومات وي دا خپل نمبر ترې زنګ ووایي. 0505 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
بله السلام علیکم، زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزیو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مشکه نه ده مړه او نه ده ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مشکه دی د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 9 8 2 8 علاوالدین نمیږي چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د هغه 3 کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو ورک سوي عزیزان او دوستان پیدا سي او په دې تمه چې تاسو روغ جوړ او سوکاله اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Shine.